په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوري په یوې بلې خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرنو کو. په خوست کې چارواکي په یوه چاودنه کې د 2 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه تیر نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یوه دینی عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې 2 نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي چې د دغې چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوي چې په چاودنه کې د وزیرستاني کډوال او دینی عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا 10 تطبیق شوې چې نړیوال قوانین نقض کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وايي افغانستان که څه هم د رسنیو له سرخطونو لویدلی، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رائټس واچ د آسیا څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن وايي د افغانستان له 3 برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګرېوان دي چې په دې ډله کې له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ 8,15,000 ماشومان هم شامل دي. د هغې په وینا ښځې او نجونې تر ټولو زیات له ګواښ سره مخامخ دي. میرمن ګاسمن ویلی د افغانستان روان بحران د ملګرو ملتونو غاړې ته 2 مهم مسؤلیتونه اچوي. یو دا چې بې وزلو افغانانو ته د مرستو رسول یقیني کړي او ورسره پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې د بشري حقونو سرغړونو ته د پای ټکی کېږدي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 5 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی او ورسره هغه هیلې چې نړیوالو ته د قزاقستان په ګډون په شپږو هیوادونو کې د اعدام د حکم له منځه تلو سره پیدا شوي وي تت شوي. امنیسټي انټرنیشنل په خپل کلني راپور کې د غراز ویلي چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1,300 اعدامونو په سلو کې 90 یوازې د 3 هیوادونو لخوا تطبیق شوي چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده یې بل سبا د می په 13 پای ته رسیږي وغځوي که نه پرېکړه نه ده کړې. د کرملین ویاند دیمتری پیسکوف نن خبرلاند ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي چې د ده په خبره موږ باید په اړه پرېکړه وکړو. د دغه موافقې له مخې د اوکراین د غلو صادراتو ته اجازه ورکول کیږي او همدارنګه د تفاهم له مخې د روسیې د خوړو او سرې د صادراتو مخه هم نه نیول کیږي. روسیې په کراتو ګواښ کړی چې له دغې موافقې به ووزي او ادا یې کړی چې د دوی د خوراکي موادو د صادراتو په وړاندې خنډونه تر اوسه نه دي لرې شوي. خبرونه مولا ازادي راډیو واورېدل وړاندې په خبرونه کې د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقوقو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریز غوره کړي. د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون وایي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقدامات ونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي.
وایي چې زموږ سره مرسته اوسي، موږ نه سرای نه لرو، هیڅ نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
په افغانستان کې د روان بشري او اقتصادي وضعیت په اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې ده.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له چې دوی راپور ورکړي که ورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري.
د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خبرونې په 2 نیمه کې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو د تاند څانګې 19 پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشری حقونو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریز غوره کړي. هغه راپور چې د دوشنبې په ورځ د بشري حقونو د څار سازمان لخوا خپور شوی په آسیا کې د دې سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله راغلي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د څانګو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ لامل شوې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقونو د څار سازمان وایي په سیمه ییزه کچه اړتیاو ته د انحطاف د منلو تر څنګ د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د دې سازمان په وینا د بشری حقونو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریځ غوره کړي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په آسیا کې د بشری حقونو د څار سازمان د مرستیالې پاتریشا ګاسمن په حواله په یو راپور کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو وروستۍ څرګندونې د دې سازمان د ادارو ترمنځ د ګډوډۍ او نه همغږۍ د تورونو لامل شوې دي. په دې راپور کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف یادونه شوې او ویل شوې چې ځینې نارینه کارکونکو ته اجازه ورکوي چې خپل کار ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې ښځینه کارکونکي یې کار نشي کولای. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د راپورونو له مخې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو په وروستۍ غونډه کې پر دې هوکړه شوې چې د بشري حقونو په برخه کې تر پرمختګ پورې به د طالبانو له رسمیت پیژندلو پرته ورسره تعامل ته دوام ورکوي. خو د بشري حقونو د څار سازمان په راپور کې راغلي چې که د بشري مرستو د اوسنۍ بودیجې کچه لوړه نه شي دا ټول کارونه کمه معنا لري او د ډیرو مرستو له لاسه ورکول به ډیر افغانان نور هم بېوزله او له لوږې سره مخ کړي. د بشر حقونو د څار سازمان وایي افغانستان لا هم د نړۍ یو له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی او د دغه هیواد دوه پر درېیمه برخه اوسیدونکي د خوړو خوندیتوب نه لري او 1500 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې هم په یوه اعتراضي غونډه کې پر ملګرو ملتونو نیوکه کړې چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې لازم ملاتړ نه کوي. په کابل کې د دې شبکې ځینو غړو چې په یو سرپټي ځای کې یې شعارونه ورکړي له ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې له طالبانو سره تعامل ونه کړي. د دې شبکې غړې محبوبې حبیبي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان
موږ راټول شوي وو چې خپل غږ نړۍ او نړیوالو ته ورسوو او په ملګرو ملتونو غږ وکړو. شاید افغانستان وضعیت یوازې یو انساني فاجعه نه بلکې د بشري حقونو یو ناورین هم دی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي او د دې ارزښتونو د ترلاسه کولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
تعهد خود به این ارزش ها در عمل اقدام کند.
خود طالبان حکومت تل په افغانستان کې ښځو او بشری حقونو نقضول رد کړي او پر ښځو د بندیزونو لګولې د هیواد داخلي مسله بلل ده. د بشری حقونو د څار سازمان په خپل نوي راپور کې لیکلي دي چې د 2020 کال په اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنې وروسته د ډیرو نړیوالو مرستو ناڅاپه له لاسه ورکول د لومړني ناورین لامل شو. خو د طالبانو د مخ پر زیاتېدونکو ځپونکو سیاستونو لکه د ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي ادارو کې د ښځو له کار بندیز وروسته حالت نور هم خراب شوی. د دغه سازمان په وینا په افغانستان کې روان ناورین د ملګرو ملتونو په اوږو دوه حیاتي او نه پخلا کېدونکي مسؤلیتونه تحمیل کړي دي چې دا مسؤلیتونه له اړمنو خلکو سره مرستې کول او په طالبانو فشار راوړل دي چې د بشري حقونو وحشتناکې سرغړونې پای ته ورسوي.
و موردل چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان وایي د ملګرو ملتونو مهمې ادارې باید د طالبانو د هغو کړنو په وړاندې چې د بشري حقونو نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو منشور نقضوي ثابت دریز غوره کړي. د دې سازمان اشاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کار پر د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز لګولو ته ده. په عین حال کې د بشري حقونو څار سازمان هم د افغانستان بشري وضعیت ناوړه بلل یا ویلي دي چې د افغانستان له دریو دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي. په عین حال کې د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون هم ویلي که په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت د کابو کولو لپاره لازم اقداماتونه شي ښایي وضعیت له دې هم بدتره شي. نور په دې راپور کې
د سره صلیب او سری میاشت نړیوال فدراسیون یا آی اف آر سی په یو نوی راپور کې ویلي د افغانستان له 34 ولایتونو په 33 کې خلک بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري چې دا ښیي دا هیواد له څومره پراخ بحران سره مخ دی. دا راپور چې تیر شپه ناوخته خپور شوی پکې لیکل شوی. داسې مهال چې په افغانستان کې د اقتصادي زوال دویم کال دی، د دې هیواد دوه په درېیم وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په ټول افغانستان کې په ټولیزه توګه د خلکو اړتیاوې زیاتې شوي. د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون په راپور کې زیاته شوې، روان بحران پرله پسې وچکالۍ په بیلابیلو سکتورونو کې د بشر دوستانه اړتیاوو ډېرېدو، پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي کمی او په روغتیایي برخه کې د ضرورتونو ډېرېدو لا پسې زیات کړی دی. آی آر ایف سی وایي خراب اقتصاد د خلکو عواید کم کړي او مجبور شوي چې ډېر پورونه واخلي. په راپور کې د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د کورنۍ په کچه د پور اخیستو اوسط په وروستیو کلونو کې شپږ چنده زیات شوی. په راپور کې خبرداری ورکړل شوی که چیرې د ستونزو د حل لپاره بنسټیز ګامونه پورته نه شي، امکان شته چې وضعیت له دې هم بدتر شي. راپور کې یادونه شوې چې د اوبو زیربنا، پایښت لرونکي کرنې، بدیلې معیشت، د جندر د پالیسۍ اصلاحاتو او لوی اقتصادي ثبات کې د پام وړ پانګونې ته اړتیا ده. خو د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي سره له دې چې بحران پراخ دی او دوی د کمیدو او خلکو ته د مرستو رسولو په خاطر د اتیا میلیونه ډالر غوښتنه کړې، مګر یوازې اته څلوېښت سلنه یې په لاس راوړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي داسې مرستې نه دي وررسېدلې چې د دوی اړتیاوې پوره کړي. د هلمند یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او په یوه نړېدلې کور کې اوسېږي، ازادي راډیو ته وویل بېړنی لاسنیوي ته اړتیا لري.
موږ خوار او غریب یو، موږ ناره چې تاسې وانه اوري څوک یې واوري، وایي چې زموږ سره مرسته اوسې، موږ نه سرای نه لرو، هېچ نه لرو، څه چې مو درلود هغه ونړېدل د بل په سرای کې پراته.
یوه بله نیوکه بیا د مرستو په ویش کېږي چې ګنې طالب چارواکي او د مؤسسو مشران پکې لاسوهنه کوي. د روزګان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
هر څه کومکونه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جبته لیږي، طالب د ماما زوی، طالب د اکا زوی دي، په ښه موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي، خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومکونه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
افغانان داسې مال د مرستو غوښتنه کوي چې د سره صلیب او سري میاشتې نړیوال فدراسیون وایي د هغو خلکو شمېر چې مرستو ته اړتیا لري د ریکارډ تر کچې رسېدلی او 28.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي لبی وزلی سره مخ دي. داسې مهال چې په 2022 کال کې دا شمېر 24.4 میلیونه او په 2021 کال کې بیا 13.4 میلیونه و. پرون د بشري حقوقو د څار سازمان هم په یو راپور کې وویل د افغانستان له دری و دوه برخې وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي او په دې ډله کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ بیا 15,000 ماشومان هم شته. د بشري حقوقو د څار سازمان په راپور کې ښځې او نجونې تر ټولو زیات ګواښ سره مخامخ بلل شوې وي.
په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په موضوع کې تمکیږو. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د اقتصادي چارو له پو از رخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د ناورین تر حده پورې جدي دی.
بشری ناورین په افغانستان کې پرته له دې راپور ورکی کورنه کې ټول خلکو ته معلوم دي، موږ ته معلوم دي چې افغانستان په ډېر بد اقتصادي حالت کې قرار لري. د خلکو معیشت بالکل انکشافی پروژه بھی اور بیا خارجی قواشتون دلتا زیر خدمات خپل زمون دی مارکیت خرا خستل یو تعداد زائد کار پیدا کی دل او یو اندازه هم دوی غیر مستقیم مرست هم خلق ترسی دل نو اوس محال آغا مصنوعی اقتصاد هم دی پخوانه حکومت دی نسکرو دو سرا و دی خارجی قواتون و دی وطل سرا پای تاو رسی دل اوز منگ اصلی چیره چیره دی اقتصاد را معلوم شوی دی چه آغا دیر و رسپاتی او مشکلات سخت دک دی.
حافظی سب ده سره صلیب نړیوال فدراسیون هم یو تازه مورید کې ویلي دي چې د افغانستان 3 ولایتونه له سخت بشري ناورین سره مخ دي. څه فکر کوئ د دې ناورین د زیاتیدو اصلي عوامل په څه کې ویني؟
یو خو بدبختانه د سیاسي مشکلات تر څنګ دا بشري وضعیت د خلکو ښه نه دی، نور مشکلات هم ورزیاتیږي. د مثال په توګه طبیعي حوادث دي او د طبیعي حوادث پر بنسټ افغانستان کې مشکلات رامنځته شوي دي. ډېر زیات وچکالي ده، بیا سیلابونه راځي، بیا زلزلې وي. دا ټول سره چې یو ځای شي او بل د مرستندوی مرستې هم هغه کچه نه دي چې دا ټول مشکلات سره رفع کړي، نو په دې خاطر مشکلات هره ورځ لا پسې زیاتیږي.
بله، د دې حالت د کابو کېدو لپاره تاسو فکر کوئ کوم اقدامات دي چې به تر سره شي؟
او په اول سر کې باید یو مقتدر مشروع سیاسي بستر ورته شتون ولري تر څو چې اقتصادي وده ممکن شي او پانګونه په افغانستان کې پیل شي. کله چې دا پانګونه په افغانستان کې نشي او موږ د بین المللي اقتصاد یوه برخه ونه ګرځو او د تحریم څخه نجات ونه مومو او د غیر رسمي ادرس څخه خلاص نشو، دا اقتصادي وده لپاره امکانات ډېر لږ دي، ځکه چې اوس افغانستان خپل په داخلي امکاناتو باندې محدود پاتې شوي دي او اوس یو ریاضتي اقتصاد سره مخامخ دي. خلک یو وخت ډوډۍ لري، د بل وخت ډوډۍ نه لري، تقریبا دایمي روژه نیسي او دا حالت د دوام وړ نه دی، ځکه چې تدیس هم په ترکیې هر کال تقریبا 3.5 لکه نوي ځوانان کار قواز سره زیاتېږي، هغوی لپاره کار پکار دی، زیادي کار باید ورته وموندل شي. دغه پخوانی خو لا پرېږدي چې تقریبا 80% خلک وزګار دي، دا هم ور زیاتېږي هر کال چې تیریږي، زموږ مشکلات زیاتېږي او د هغې په تناسب سره موږ د مشکلات د حل لپاره ورته کوم برنامه یا کوم پلان ورته نه لرو.
د اقتصادي چارو لپو از رخ شافیزی سره د افغانستان روان بشری او اقتصادي وضعیت په باب مرکه وه.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره.
په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له حکومت غوړي چې سکال دوی ته هم د حج سهمیه کې ونډه ورکړي. دوی وایي سکال غوړي له دې دوه هیوادونو حج ته لاړ شي. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت بیا وایي د حج سهمیه کې ایران او پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته هم ونډه په پام کې نیول شوې ده.
دا سمحال چې د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت د حج مراسمو لپاره د زیارت کوونکو د لومړنیو کارونو د پیل خبره کوي. په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال غواړي چې دوی ته هم ونډه ورکړي. پاکستان کې مشت افغان کډوال سمیع الله وایي غواړي سکل حج وکړي.
اسلام آباد کې ژوند کوم، خدای وکړي چې بیت الله شریف ته امن کار دغه ځای نه مخکوره شي چې بیت الله شریف ته ورسم حج لپاره، چې دا موږ سمیت په پاکستان کې ورکړي، ورسم موږ د پاکستان نه بیت الله شریف ته ورسو، چې دغه پروسه نه موږ هم مستفید شو.
سمیع الله وایي د بیروزګاری او ستونزو له امله افغانستان پرېښود او پاکستان ته کډه شو، خو اوس چې اقتصادي حالت ښه دی غواړي حج وکړي. په ایران کې یو بل افغان کډوال محمد ناصر هم وایي غواړي خپل تره له ایران عربستان ته د حج لپاره ولیږي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د حج په پروسه کې د کډوالو ونډه ورکړي.
څو کاله کېږي چې د کاکا له کورنۍ سره مې په ایران کې ژوند کوو. سږکال مې کاکا غواړي حج وکړي، کې اسلامي امارت زمینه مساعده کړي او په ایران کې افغان کډوالو ته سهمیه ورکړي. کاکا به مې وکولی شي حج ته ولاړ شي.
د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایان فضل محمد حسیني د خلکو د غوښتنه په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو نږدې دوه اونۍ وړاندې د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب وویل چې کال افغانستان ته د ډیر زره تنو سهمیه ورکړل شوې چې په دوی کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډه هم په پام کې نیول شوې. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم وایي د څه کال د حج په پروسه کې په ایران او پاکستان کې د کډوالو ونډې ته پام شوی. د دې وزارت وایي عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو ته وویل
سکل د مهاجرینو راستنیدونکو چارو وزارت په ابتکار او په هڅو سره د افغانستان له سهمیه نه تقریبا نظر کسه سهمیه د مهاجرینو ته ورکول شوې ده، چې دا اوس په پاکستان او په ایران هیوادونو کې د دوی نوملیکنه روانه ده. د نوملیکنه نه وروسته به دوی په منځ کې پچا چول کیږي او د هر چا چې پچا وخیږي نو تقریبا زر کسه افغان مهاجرین ایران او پاکستان
نه به دوی د حج فریضه ادا کړي. عبدالمطلب حقانی دا کوي چې همدا اوس د پاکستان په پیښور، کوټه او اسلام آباد کې او د ایران په تهران او زاهدان کې د حج د پروسې د ادا کولو لپاره د افغان کډوالو نوملیکنه روانه ده، خو هغه په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د سهمیې د ورکړې په اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ اوس مهال 1 میلیون افغانان کډوال دي، چې له دوی 3 میلیونه په پاکستان او پاتې 3 میلیونه په ایران کې ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پا په کندهار کې د ښځو د ځانګړي سوداګریز مارکیټ تر بندېدو وروسته ډېری میرمنو چې په دې مارکیټ کې کاروبار کوو د اولادونو د روزنې لپاره کورونو کې کار ته مخه کړې ده. دغه میرمنې وایي د خپلو کورنیو د ساتنې او دغه راز د ساتنې لپاره او سختې اړتیاو ته په پام دوی مجبوره شوي چې په کورونو کې دننه کار وکړي. د ښځو دغه سوداګریز مارکیټ په تېره جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په محسساتو کې د ښځو د کار تر بندېدو وروسته وتړل شو. نور په دې رپورټ کې
د میرمنو لخوا د کالو جوړولو دا چارې په یو کور کې ترسره کیږي. اته وشکلنې مزګتیه یو مهال د ښځو په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې په منظم ډول کار کاوه، خو اوس یې په خپل کور کې د خیاطۍ دکان خلاص کړي او د خپل کار ترڅنګ شپاړس ښځینه زده کوونکي هم لري. مزلفه چې کونډ او د دوو اولادونو مور ده، د همدې خیاطۍ له لارې خپل ورځنی ژوند مخته وړي او د خپلې کورنۍ اقتصادي چارې ټولې د دې له غاړې دي. دا وایي مخکې کله چې په مارکیټ کې کار کاوه نو په منظم شکل یې د یوه قرارداد له مخې پر دکاندارانو خپل تولیدات خرڅول، خو اوس چې کور کې کار کوي دا چاره سخته سوی او په خوانی ګټه وټن سی کولای. نو موړې وایي که څه هم په کور کې د کار کول ستونزمن دي، خو مجبور دي چې کار وکړي.
زموږ د مخه په خپل کاروبار په مارکیټ کې وو، خو بیا د مارکیټ په نظر ورسته بیا موږ دلته په دغه شنی ځای کې خپل کاروبار پیل کړ. که څه هم شته ډېر سخته ته د ستونزمنه د ولدا ځای تنگ دي سره و دلې شي ځنک لیم راوړل کیږي هغه جوړو ورسره د پردو پرمایشي جابونه دام جوړو به خرڅو دلې هم بازار ته وړاندې کو.
په دغه خیاطی کې جوړ سوی کالي بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیل کیفیت او ظرفیت سره جوړیږي، چې ورسته د دې خیاطی مسلمان دغه کالي ل 150 افغانۍ څخه تر 3000 افغانۍ پورې پر دکاندارانو پلوري. سلويش کلن شازیه چې اتا اولادونه لري وایي هر ورځ مجبور دي چې د تګراتک پر محل 2 ساعت په شو مزل وکړي ترڅو دغه کارځای ته ځان ورسوي. نو مړې وایي په دغه خیاطۍ کې د مارکیټ تر بندېدو وروسته کار کوي او خپل جوړ سوي توکي په انفرادي توګه په ارزانه بیه پلوري.
او ته کوشنیان مې درې پسې زغ ما په کور کې خپل دغه سوق نه شي یو ډوډۍ او شیره ترې خپل ترازو مزدوري کوم، کار مار کوم او دلته د بس ته لارج د پښو مجل ترازو غواړم چې موږ کار مخته بوزو.
شل کلنه روقیه بیا په دې خیاطۍ کې د باف کار کوي. باف د یو ډول پلونو تارونو څخه د اغوستلو لپاره انګیاوي شکلی د سکولونه ګلدانی او د میوه د بیلابیل شکلو شکلونو جوړولو ته ویل کیږي. روکیا چې لای هم واده نه دی کړی دا کار د شوزو په مارکیټ کې زده کړي او هلته به تولیدات پلورل. دا وایي لکه چې په کور کې د باف کار شروع کړي ګټه وټه تر په خوا اڅو چند کم سوي.
مخ چې په مارکیټ کې شوم کار سمو خرڅه دلې په 1500 په دونه خرڅه دلې خو اوس په 300 نه خرڅيږي او بازار ته چې وړو داسې دکاندارانی په غبې نه راځوړي او په مارکیټ کې چې وشه کار سمو.
په کندهار کې د شوزو سوداګریز مارکیټ په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د حکومت لخوا په مؤسساتو کې د شوزو د کار تر بندیز ورسته وتړل شو. دغه سوداګریز مارکیټ چې تر ډیره د شوزو د لاسي صنایعو اړوند توکو ته ځانګړی وو ټولې چارې د شوزو لخوا مخته وړل کېدلې او پیرودونکي هم یوازې میرمنې وې. د طالبانو د صنعت او تجارت وزارت مسؤلان وایي په کندهار کې د شوزو د ځانګړي مارکیټ د تړل کېدو په تړاو معلومات نه لري. د دغه وزارت ویان عبدالسلام جواد وایي د صنعت او تجارت وزارت په هیواد کې د ټولو ښځینه متشبثینو او صنعتکارانو پر ملاتړ کوي او هڅه کوي چې پوره امکانات ورته برابر کړي.
وزارت صنعت او تجارت د ټول هغه میرمنو چې متشبث تجارت کوي په افغانستان کې په هر ځای کې په کابل کې په نورو ولایتو کې د هغوی حمایت کوي او د کارو بار زمینه ورته مساعد کوي. موږ کوشش کوو چې هغه ښځه چې متشبث هغوی کوم تجارت لري یا کوم صنایع لري یا کوم تصور څه لري هغوی باید حفظ شي او نور هم کوشش کوو چې د دې د رشد لپاره ورسره همکاري وکړو.
طالبانو تر دې وړاندې هم ویلي چې د اسلام په چوکاټ کې د میرمنو د هر ډول حقونو ورکړې ته ژمن دي، خو میرمنې وایي په پرله پسې توګه د ستونزو او ډول ډول محدودیتونو سره مخامخ کیږي.
په کندهار کې مهمه میرمنو د ستونزو په باب واوریدل. په کابل کې چې څوک کورونه رنګوي په رنګمالانو پسې معمولا چوکونو ته ځي، خو رنګمال رمضان وایي دی د کار فرمایشونه د ټولنیزو رسنیو له لارې ترلاسه کوي. د رمضان د کار او ژوند کیسه به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک استعمال خای ځینو خلکو ته یوازې د ساتیرۍ وسیله وبریخي، خو داسې کسان هم شته چې لمدې لارې خپل ورځنی کار روزګار پر مخ وړي. د پلازمینې کابل اوسیدونکو رمضان چرنګمالی کوي وایي د فیسبوک د میسنجر لاره د کار لزګونه غوښتنې ترلاسه کوي. هغه د نورو کارګرانو برعکس چوک ته د کار په لټه د تک پر ځای یوازې خپل فیسبوک فعال ساتي او د کار نمونی خپروي.
ماته ډیر کسان له بهر زنګونه وهي او په کابل کې رانه د کار وختونه کوي. دوی د خپل کورونو پته راکوي. دلته په کابل کې هم چې څوک غواړي کار ورته وکم د مسنجر له لارې ادرس راکوي. کور ته ورځم او هلته ورسره لنیتی خبرې کوم.
د کابل اوسیدونکو رمضان د رنگمالی هنر لخپل پلار زده کړو، خو په خبره پتیرو اته کلونو کې په دې برخه کې نوی شایان زده کړل او اوس په بیلابلو بڼو کورونه او خونی رنگوي. هغه د خپل کار د پیل پاړه ازادي راډیو ته وویل.
ما په ولس کلنۍ کې ل خپل پلاره د ودانیو د رنگولو هنر زده کړ. ورسته مې د خپلې وړتیا لمخې بیلا بیلې بڼې یاد کړې. اوس د اوبو رنگونه، غوړ رنگونه، پلاستیکي رنگونه کارولی شم. د دې ترڅنګ بیلا بیلې خونې او دروازې په هر ډول ډیزاین چې څوک یې وغواړي رنگولی شم.
رمضان چې اوس نږدې شپږ ویشت کاله عمر لري د کابل په شارینو سیمه کې د خپل پلار، مور، ورونو او خویندو سره یو ځای ژوند کوي او د خپل همدې کسب رنگمالۍ لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي. نوموړی وایي په هوت میاشت کې کار روزګار ښه وي.
د هوت میاشتې له پنځلسمې د حمل تر اخره زموږ کار ډیر ښه وي، ځکه خلک له خونو بخارۍ وباسي، زموږ کار هم ورسره زیاتېږي.
رمضان وایي په میاشتنی ډول ورته د کار زیات پیغامونه راځي، خو کم خلکو سره د کار لپاره جوړجاړي ترسي.
قسم کار پیدا شي نو د میاشتې له شلو تر پنځوي زره افغانیو کار کوم، خو ټولې مصرفیږي او د زیرمې لپاره هیڅ نه پاتې کیږي. اوس خو دا څو میاشتې کیږي چې بیروزګار یم او کار نشته.
په وروستۍ لسیزه کې چې د رنگمالۍ کسب دومره پرمختګ نه و کړی، په افغانستان کې به ډېرې خلکو خپل کورونه د خټو او ګچ په وسیله رنگول، خو په وروستیو کې چې زیات شمېر افغان ځوانان نورو هیوادونو ته کډوال او بیرته افغانستان ته راستانه شول، د رنگمالۍ نوي هنرونه یې له ځانونو سره راوړل چې خلک هم کار خوښوي او خپل کورونه او دفترونه پرې رنگوي.
ستاسو له پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالي احمد صاحب سره په اړیکه کیم. هیله ده چې دغه زما پیغام نشر سي. د امارات څخه مو دا غوښتنه ده چې د مشرانو سپینزورو سپکاوی او توهین تعذیر ودروي. امارات ځینې چارواکي د خپل طالبانو څخه د سابقې په حق له چ معلومات اخلي، نو بیا ورته وایي د چارواکي زوی اخادي چارواکي دی او داسې نور. په هر کوڅه او سړک باندې پیغور ورکوي. شرعاً خو مسولیت فردي دی.
تاسو ته سلام رادیو آزادی ته سلام. خدای مو خوشاله او کامیاب لره. زه د غروال ایتلایم دی راس نه خبرې کوم. دغه د آشنا تلویزیون کې مې ولید چې یو نفر تلیفون وکړ صدای شما که چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې علم په نرو پخدا پار دی. علم پریزت نه لکل مسلم و مسلمتین. بیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم یی چې او طول علم ولو کان بکین. تاسو علم زکی ولو که بکین که بی.
السلام علیکم. وکیل احمدی له کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه مې لیکنه ولیده. وروره موږ له طالبان نه غوښته چې دلته په دغه ولسوالۍ کې مکتبونه فعال کړي. ته بېخي په تېرو شلو کلو کې هېڅ څوک نه دی راغلی او نه شتون لري دوستانو. تقریبا که درته ووایم د شل کیلومتر نه زیاته ساحه ده په دې کې یو مکتب نشته. نو د طالبانو د وزارت نه مې دغه یوه غوښتنه وه. مننه کوره باد.
السلام علیکم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کی. دلته په من ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کمزوري دي، نو موږ دا خواهش لرو چې دلته خدیر راولسی وګورو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00400 22 یولس 40 201.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شوی او په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوی. دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې ونیز پروګرام مه هیروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په خوست کې چارواکي په یوه چاودنه کې د دوو ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په خوست کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادي راډیو ته وویل چاودنه تېره نیمه شپه د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزوی ولسوالۍ په بهرام خیلو کلي کې د یوه دیني عالم په کور کې شوې ده. په پیښه کې دوه نور ماشومان ټپیان شوي دي. هغه ویلي د دغه چاودنې د څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي، خو د ځینو سرچینو په وینا احتمالا دا به د پاکستان د ډرون برید وي. ویل شوی په چاودنه کې د وزیرستاني کډوال او دینی عالم مفتي فاروق کور په نښه شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای په 2022 کال کې په افغانستان کې د اعدام سزا داسې تطبیق شوی چې نړیوال قوانین یې نقض کړي دي. امنیسي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدام د سزا په اړه په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی، افغانستان د هغه هیواد په توګه یاد کړی چې د ډیرو عادي جرایمو لپاره هم د اعدام حکمونه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د دې راپور په غبرګون کې ویلي چې د دوی په واکمنۍ کې تر اوسه د اعدام یوازې یو حکم، هغه هم د شرعي قوانینو او دقیقو شواهدو په اساس تطبیق شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ کې د اعدامونو په تازه خبر شوی راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې اعدامونه د تیرو 15 کلونو پرتله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي. ایران په دې برخه کې له ټولو مخکې شوی دی. دغه ورځ په دې راپور کې ویل شوی چې له چین پرته په نور نړۍ کې د 1300 اعدامونو په سلو کې نوي یوازې د درېو هیوادونو لخوا تطبیق شوی چې لومړی ایران، دوهم سعودي عربستان او ورپسې مصر دی. د بشری حقوقو د سال سازمان هیومن رایټس واچ وای افغانستان که څه هم د رسنیو له سرختونو لویدلې، خو د دې سازمان په وینا په دې هیواد کې لا هم د بشری حقوقو ناورین دوام لري. د هیومن رایټس واچ د آسیا څنګه مرستیاله پاتریشا ګاسمن وای د افغانستان له دریو دوه برخو وګړي اوس مهال له غذایي ناامنۍ سره لاس ګریوان دي. روسیه نن ویل تر اوسه په دې اړه چې د اوکراین د غلو دانو د صدراتو موافقه چې د ملګرو ملتونو او ترکیې په مرسته شوې او د اعتبار موده بل سبا د می په 13مه پای ته رسیږي وغځوي کنه پریکړه نه ده کړې. د کرملین ویان د میتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې په دغه موافقه کې د دوی د برخې په اړه ډېرې پوښتنې تر اوسه بې ځوابه پاتې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې لدا سی ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغه ماشومان ته خوانځای جوړ کړي چې لزدا کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
د سارا د پلارم د سلیم دلته منګه زده کړه کوم. لا خپل زده کړه کې مصروف یو اوس خو لږه اواره خوشی ده. ایجمی کې به منګه لږه تر اتلو منګه به خپل یو خدمه نه ده خو منګه خپل زده کړه لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
Thank you.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به ځای کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه. او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو ما راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل؟ چا سره کېناسته؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سیولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا سي ما کمپاین وکړه. او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیاسي دغه کمپاینونه یو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع ک او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
پاول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
پاول سر کې د ماشومان تعداد سده لسګونه، یعنی 50 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې سرو پورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومان ته سٹارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راوستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکو او لیکو لوست ورزده کوو. په دې کې د ماشومان ته داسې ده اوس ورس پور زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات کافی او ډیر په مینه راځي. د ماشومان لپاره سیمه د زده کړو زمينه برابر کړې ده. د لومړی ځل د دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي او د لومړی ځل د دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیکو لوست او زده کړه بکې. یعنی په ټوله کې د لومړی وار د دوی راځي او دوی ډیر په علاقه او شوق من راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل. کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دی یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیات ده، نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پوره د شمیر زیاتیږي.
کوم مزامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سي. دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. دری کلونو پورې به دوی لیک او لوست کیه به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مزامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې کاملی هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره سي کله سي د لومړی ټولګي ته زی هغه درس سره بلد نه وي، لوسه سره بلد نه وي، لیکو لوسي په ټوله کې نه ایزه، نو هغه هم سي روان هغه لیکو لوسي څوک پوي نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې بخي پويږي، نو یعنی په املا څوک پوي نه سي، هغه اوسه درس هم تشریکی په غنه پويږي. بیا تر دولسم ټولګي پورې د سواد وي، لیکو لوسي نه ایزه، املا نه ایزه، کله سي دولسم نه فارغ سي. نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه سي دوی املا هم زده کوم، انګلیسي سره به هم بلدوم، نور دغه ویناوالی د ټول طریقې د استاد سره بلدیت د ټول سکل زده کړل. بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی بیا د استاد په درس باندې مستقیما پویږي، وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي، او بیا سې کله درسونه د پاریږي بیا حتمان د کار نتیجه ورکی.
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي، مثال کتابونه، کتابچې، دغه کوم ځای کې چې درس ورکوي کنه، ښوونځی دی، کوم چا ځای درکړی دی، نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو. نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي، ما له والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي، کتابچه ورته اخلي، قلم ورته اخلي، او موږ درس پوړیا ډول ورکو. زای سکوم دا هغه د سم شخص زم نه لرو ورته، نو د سي پازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې،
ترشنا اسمان لاندې غم چې کله باران وی، کله واوره وی، کله هوا ګرمه وی، لمر وی، په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي. فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده، شوق مهم ده. په کلاس کې هم درس ویل کېږي، او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي. نو مهمه در سي شاګردان ماشومان یو څه ذکرې د سي زمينه ورته برابر سي، د غوډي رخه خبر ده خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سي دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سي ځای ورته جوړ کو. نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو، او دوی راضي.
ته خپل هم حاصلې، او ورسره مثال نور زده کوونکو ته هم دغه د زده کړو فرصت برابر کړي، څنګه دواړو ته رسیدګي کوي؟
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم، هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا، نو خپل درسونه هم وایم، او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره، یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره. بعد له زه سی پوهنتون ته راځم، دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا، بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړه ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي، له زده کړو محروم دي، دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره، د هیواد لپاره کار وکړي، او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده، او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګیزه ورکوو چې زمون کارونو نه، او موږ هم بلابل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ سي په خپل پروتو سیمو، لری پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي، او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه یې نوم. د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنځي د ماسترۍ دورې محصول غلې سهان وای
ته ځوانانو ټولنه بشک چې دغه په نورو هیوادونو کې پرې بنسټیزه او تهدابي دي خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه مخ نه تر سره کیږي دلته د ځینې شخصي اهدافو لپاره د ځینې سیاسي اهدافو لپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغه ټولنه تر راځي هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کیږي یا د دوی څخه کار حاصل کیږي هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داواله یا هغه سړیږي او هغوی ډېر خوشي نه کیږي
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهیږي چې څه ډول یې مدیریت کړي هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي
خپل ځانونې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي دوی خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایلو اختلاف نظر لري او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري دوی هیڅ ابتکار نه کوي دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی ځوانان راټول کړو سیاست ورباندې وکړي
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په محل مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعال ده دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی دا دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي
ایمون ټولنې یو خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو خاص ځوانانو ته کار کوو او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دا شخصي ګټې وي پکې ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري
زما سپارښتنه م چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ هغه نقطې چې لودی وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثر واوسیږي چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی په دې باندې کار کول دي دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې بلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایداره اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یولس هندوانې ونیسي نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لویږي یو هندوانه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي
کله چې ټولنه جوړیږي دا هدف چې مشخص یا هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کړي تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي دا هماغه یو اهداف لري هماغه یو ټارګېټ لري هماغه ټارګېټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځځي کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي
د ځوانانو په ټولنو یو نیو کدا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر خارونو محدود دي خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلی کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي
تابن په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي چې چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پریخي نو بیران په کار د چې موږ د اتفاق ولرو اتحاد دی ولرو د نور لپاره د موږ د ځان نپلونه جوړ کو موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې د ولسوالۍ په منځ کې ځوانان د سره رامن سجم کو هغه سنځي د پنه کو بیا د هغه سنځو په حلارو باندې موږ خبرې وکړو سنځي ډيري دي معمولا په سنځو باس کې مهمه خبره دا ده چې حلارې دي پیدا سي یا فاکتورونه دي مشخص چې موږ څنګه کولای سو د درو سنځو لپاره د حلارې وړاندې کړو کیو مسول چارواکی دی ته متوجی کو چې کچیر ته دغه کار دغه سی وسی ډیره بخی ماسر به تمام سی دی پسنګ کی هغه افراد اشخاص چې هغه ټولنه باندې تاثیر گزار دي د غوی نه مونږ مرسته وغوړو د غوی را دخل کو په دې کار کې ترسو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لار هواره کو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وستا انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ل لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنی ځینو خلکو مثلا غوښته فکری کار وکړي خو د خپل فکري مشکلات درلوده، یا مثلا ځینې داسې خلک و چې هغه خپل مثلا افراطي فکر بیا درلودې، اما دوی به مثلا د روشن فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشان ځوان هغه بیا کولای سي چې د نور ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لون محاله هدفونه سي، اوس محاله هدفونه می سي، او دا هدفونه باید قانونمند سي، دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدسی پتیاره کی به هدف وار کی، نو خو بیا نشه نسی وشتلای، هغه به تری اوزه پری به حرکت کی به تیاره کی هدف به منی معلوم، مسیر به نی معلوم، حتی ډیر په جن پیږي چې زه څه غواړم چیرې ځم. نو هغه ته به خبره ده چې یو وخت بیا استړی کیږي، مخ را ګرځي یا په کمزای کی لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنی ټولنې څنګه کولی شي ژوند وکړي داسې چې هم له خپلمنځي اختلافاتو ځان وژغوري او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغه معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص و، هدفونه چې مشخص ول، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلارې خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک هغه مسیر ته برابرې، اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلار او دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي یو ځای ته رسي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب یې باید څه وي؟
دا د ځوانانو پرې اړه لري چې مثلا موږ تاسو یو مطالم لرو، وایي مرغان هغه کښېني چې بڼې سره ورته وي. ځوانان به هغه سره کښېني چې د دې هغه مسلکونه سره ورته وي، ذوقونه سره ورته وي. یو شمېر ځوانان سره کښېني هغه مثلا د ادبیاتو، د فرهنګ، د ډګر خلک دي، ذوق شوق د ادبیاتو سره دي، د ادبیاتو په مسلک کې دي، بوخت دي. دې طبیعي خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي. په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي، مطالعه به کوي، مشاعره به کوي، نقد به کوي، تخلیق به کوي، تحقیق به کوي. یو څوک سیاست وایي، ډیپلوماسي وایي، او حقوق وایي، هغه وایي مثلا زه سیاسي ټولنه رامنځته کوم، سیاسي حرکت کوم، مدني ټولنه رامنځته کوم، او په هغه خپل اړخ کې د خپلو ستونزو د له منځه وړلو لپاره دې کار کوي. مثلا د تیپ برخه کې زموږ ډیر زیات مشکلات لري. کېدای شي ډاکټران را ټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي د یو ګور زموږ په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده. اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د پاره خپل ژغ پورته کړي. نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره توټه کړي او په دې باندې باید ځوانان پوه کړي چې ته دا کوم کار شي کوي خپل هدفونه ټاکي په انساني هدفونه دي دا هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکې کوي.
ترنو اوریدونکو دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
زلیخی خوب نستاو لکه یوسف دی بی گنا تو مت کڑاما تاز دا وقت پشانتی ہی کڑم جدی دا جون پشانتی اسم تی رو ما زب فخ پلا گر نلاڑشم دکھڑی او جی نئے پری خوا دکلی منس کی پتا اوشا فسا دونا ستا دا وادا چیڑوں بیش پاوی زماروں بیش پا باپا گوڑ دن نوینا جوندتا ہی سرانا کڑ پلنگا رات کی نا سما دخ پو گتو نو بسٹ گونا ستاز بنگرو شرنگ بخت وردے سہر منزل میں بنگڑی ستا پاس وینا دمی پوینا کے شامل پمختما مشپا راتی روم ایمان نند بیا پیو فتنا راتی روم خوشبو باد بیا ٹولا ٹولا شپا میں سوسم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم زلفان ندی اوتار پشملا راتی روم مصروف یا چی مغرور بھی ادا سے خلق یاری ماں کوئی میانا حق کمانا زان ران غاڑی زما دزڑتا واندرا کڑی پیادی زینہ
ساتھ